مبارزه ځنګړو پولیسو د ثور د میشتې په دیرشمه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې برید کړی چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرام چرس، 160 لیټر مورفین، 150 کیلوګرام کاربن او څو اندازه هیروئین نیول شوې دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه څلور ټنه بنګو د قاچاقو مخ ونیول شو. د فراه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محب الله محب ازادي رادیو ته ویل څلور نیم ټنه بنګ هغه مهال ونیول شو چې ټاکل شوی و له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر وویشل شي.
د مقدار چارنی
څلور نیم ټنه بنګ هغه مهال ونیول شو چې په یو ټیلر موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې و چې هلمند ولایت ته قاچاق کړی. په دې تور نیول شوی قاچاقونکو عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دی.
د یادونه ورده چې په دې ورستیو کې له فراه څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی ګولې ونیولې. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,15,000 د تریماډول په نوم نشئی ګولې ونیولې چې مجموعي وزن 140 کیلوګرام وو. دا ګولې له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په توری یو تن هم نیول شوی دی. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن له څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی موادو سره ونیول شو. د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي رادیو ته وویل یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړی. نیول شوی کس له لومړنیو څیړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو په راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کیږي، یو د موادو مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د موادو مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور درو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي.
د معتاد مقاومت بدن شان خیر ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی. دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرانتین پر مهال په کورونو کې د نشي د زیانونو په اړه لوی ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل مرحوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشي 50 لک افغانۍ زیانمن کړی دی.
خپل اولاد امرانو دی یادم ته بس کنځل مې کوم، خپل زامن ته، خپل لور ته مې کنځل کوم، خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، د ټولو ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي.
لورې خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ وزن داسې ښیي لکه په کور کې جز پېښ شوی نه وي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د عامې روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2000 معتادینو په راټولولو سره په دې ښار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دوو میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی څو معتادین له کورونا وایرس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي رادیو ته وویل چې له کابل څخه د بې کوره معتادینو په راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه هم د پام وړ کمه شوې ده.
تقاضا برای مواد مخدر با جمع‌آوری 16 نفر
لکابل خار څخه د 1400 موتادینو پر اټولولو سره په دې خار کې د نشې مواد غوښتنه په سلو کې چلويخ را کم سوي ده. د هغه پروګرام لمخې چې خاغلی ولسمشر منزور کړي په پام کې ده چې لدې خار څخه ټول موتادین راټول کړو، خو د کرونا وایرس لراتک سره د دې پروګرام لپاره ځانګړي سوي پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کیږي. کله چې موتادینو ته ځانګړي سوي پیسې مخته راکړل شي، ټول به سرپناه موتادین براټول او نه همیاشتې به د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د امروختیا وزارت د سیرنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4000 بیکوره موتادین اوسېږي، چې لا هم څه د پاسه 2500 کسان یې په ښار کې ترشنه اسمن لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کورونا وایروس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری موتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشې د ټولنې د قشر د کورونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د موتادینو د درملنې متخصصه ډاکټر سارا حیدری په داسې حالاتو کې د موتادینو بسترې کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د موتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو موتادو غړو د بیرته په نشو اخته کیدلو مخه ونیسي.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کی، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکي. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تاداوی یو د تاداوی څخه ورسره بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه باندې روږدیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له موتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشې موادو د غوښتنې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو موتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو د روغو کسانو په پرتله په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نکړي نو ډیر ژر به د معتاد شخص لخوا په کرونا وایرس باندې اخته شي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته د کرونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کته هم د کرونا لخبریدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د موتادینو راټولولو پروګرام غړندې شوه، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د موتادینو غنګونه تر سترګو کیږي. په دې موتادینو کې یو شمیر یې لخپل کورنۍ سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې له کورونو څخه د باندې راوځي چې د کار یې کورنۍ اندېښمنی کړې دي. میرمن فریده چې لور یې موتاده ده وایي چې دوی کرنټین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
داریگم چې د موتاد لور لامل د کرونا وایروس کور تره نشي، زوی او وړه لور میونه نیسي. لور می ټوله ورځ په نشو کې ډوبوي، درمل نه خوري، یوازې د موادو په لټه کې وي.
د کرنټین پر مهال د نشې موادو روغتیایي کارکونکو یو شمیر موتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمينه برابره کړي ترڅو نشه پرېږدي. د موتادو خزو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسته حکیم د موتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندې پاتې کېدلو لپاره دي خپل موتاد غړي په کورونو کې وساتي.
خانه خدمات ما به شرزه میکنیم و
موږ متادینو ته په کورونو کې روغتیایی خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنۍ ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل معتاد غړی هم قرنطین کړي. که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د معتادینو ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا وایروس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د قرنطین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د معتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولی. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. دغه ډول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
که څه هم په کرونا ویروس باندې د اخته معتادینو کره شمېر نه ده معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا ویروس د انتقال ګواښ ډیر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه لای و ډاکټر سره مرکه لرو چې د قرنطین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د قرنطین د مودې اودیدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د قرنطین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغیزې لري؟
هغه کسان چې مثلا کب قرنطین وي که غیر قرنطین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الودونو باندې ناوړه اغیزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نوه غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي، چې یو نوه رواني احتیاط دی. یعنی راتلونکي نسل ماشوم دی ته تشویق کیږي چې ولا دغه زما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغې په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظر آئنده سبا ورځې لپاره دا دې تمایلېږي چې دا په دغه عمل باندې روک دی شي. دویمه نوه احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی. نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکوي او فوفکوي هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناست دي دا تنه هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم اغوی ته ورزی په دې سره چې په اتاق کې څومره خلک ناز دي اغوی هم نشکایي اغوی هم روغدي کوي. د سګو د تنفسي لارو د برانشونو د راخیا یا وچه مری د دغه د پړسو په التهاب او په بلاخره د اغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې د خپل د کورونا وایرس او نورو تنفسي ناروغۍ ته یو بهترینه زمينه مسایده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالی ته څومره زمينه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه عملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي حتما څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ د مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کېږي. کېدای شي چې د یو کس کا نشه کوي د هغې مقابله ښځه مثلا یا خور یا بل ورور او ورته وایي چې ته دا کار مه کوه دا به د هغوی خبره نه مني سون دا خپل نشه په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کېږي د ده سره بدنیتي پیدا کېږي د ده سره کرکه پیدا کېږي د ده سره نفرت پیدا کېږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کېدای شي د سره فزیکي برخور ته خبره رسېږي چون دا یو نشه دی په ځان باندې نه پوهېږي حتی کېدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتې او خطرناک مشکلات فزیکي جنګونه او ناوړه پېښې رامنځته شي او خدای ناخواسته تر دې پورې چې امکان د دې شته چې وژنې او بدبختۍ راپېښې
هغه معتادین سي په کورونو کې قرنطین دي دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا لنشې څخه متضرر نسي.
زما ورته پیغام دا دی چې دوی دې بس کې دا نشې دا د اړیت د نور مې استعمالي او دا قرنطین د دفاره یو ښه موقع ده چې د دې شنه استعفا وړاندې کړي او آینده دفاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیا نن بیا هم کوي نو دوی دې کوشش وکړي چې یوازې دې تلاشي په اوتاق کې دوی نه کینی ځکه د چوفوف مستقیمن په دې ماشومانو مستقیمن په دې زنانو مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي زراعتي خوریږي او د دې تجمو پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي د دې ګرد و غبار او بالاخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي د هغې ضرر سوچند دینه زیات د کله د دې د زرا د غوي تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته زی د غوي په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي التهاب پر سوب رامنځته کوي چې د آینده لپاره د نور مرزونو لپاره زمينه مساعده کوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شې دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورې ده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
سلوی خلن فریدون لسو کالو راهیسی نشه کوي دی وای چې د رنگمالی استاد وو او تر نشه مخ کې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه دا چې دی ولی په نشو اختاسو او لکوم ستونزو سره مخ ته په دې اړه راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنگمالی ساختمانی د موټر رنگ د رنگ انوارې کاوچ د ټول قسمونه مستری ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو د غټ غټ کورونه رنگ کړی پنځونه تر پنځوس کسانه پورې سره کار کړی د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټ نور حساب معلوم نو زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش وو نور هغې نه پورته تر دېرش زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې نه هل انډیوالانو سره وګرځېدم لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چار سسکه چار سنه بعد وروره په شیشه باندې واوخته درې کاله مې شیشه وو کاروبار مې ډېر ښه وو څلور پنځه کاره به زما او کسان به وو دسې ورو ورو اعتبار هم لاړ کار هم لاړ ټول شیان بېرته صفر ته راغلل بیخي کار ته مې زړه نه کېده چاته به نه ورتلم بس فقط سل یا پنځه سوه یا زر روپۍ کچا راکولم بس خپل یوازې چې بالا بچ ته لاړ شم تلم نشې ته دغسې سیستم خراب شو بیخي ژوند مې تباه د ساده تاوان به یاره دسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولې چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار هم بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو که همدا اوس تقریبا یو نهه لک افغانۍ قصدارم یمه چې په نشه راغلم بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کوو یوازې چې په خپل بال بچ وهم تلم په نشه باندې م وه دغسې فکر مې بېخ خراب شو پډوکي مډوکي ټول داسې ټک ټک کوه وجود ختم و نور خپل لال اولاد هم رانه د یاده وته بس کمزلې مه کوه خپل زامنو ته خپل لور ته مې هم کمزلې کوه مثال خپل ښځې ته خپل خواښې ته دې ټولو ته ټول ژوند دې راته خراب کړو دغسې درته وایم بس اولادونو په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو دومره وسه به م نه و چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مورې هسې پارچه کوي هسه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی. الله اولادم د نشې د لاسه تنهیي مې ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریضو دوا پیسې نه و ژړلې مې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډري ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړې.
نو څنګه شو پلار؟ څه یې ویل؟
لوري، خو سر د ډیر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جز پیک شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی د پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرم، په قهر شو، لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلې به دی و چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاله هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاله لورې، له دې شره دې خلاصوم، نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه درسره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډري دی، د هیڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږي تګې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډري یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شوم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تګې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدانن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی، ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
راځي صاحب، ژبه یې را سره وهله، وین یې طلاق راکړه. بس ما تم درد راغی او په لرګي مې ووهله. نو
قاضي صاحب، تا ډیر ظالم سړی دی. ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب، تاسو ووایئ.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناقه وهې؟
قاضي صاحب، تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالی نه لرم، کله وایي وږی یم. بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب، که تا هم د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سر یې په لرګي ووهي.
قاضي صاحب، زه هم انسانه یم. دا دی، تا یې خپله خبرې واورېدې. په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب، بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي.
تازه رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.